افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ د ادارې یا نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د دوشنبه د ورځې د پیښې په اړه باید حکومت ځواب ورکړي. دوشنبه په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه ژورنالیستان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساري اداره وایي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی او تیر کال طالبانو کنټرول په 14% نورم په ځینو ولسوالیو پراخه شوی دی. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملاند هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر په کابل کې پر خبري اعلانو پرونی برید بیان پر ازادۍ برید او د بشریت ضد جنایتو بالا وویل چې عاملان باید قانون او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د نړیواله اټومي انرژي اداره وایي کره شواهد نه لري چې ایران د 2009 میلادي کال وروسته د اټومي چاودیدونکو وسلې د تولید کار مخته وړی وي او ایران د اسرایل صدر اعظم د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخته وړي یو بدنامه دروغجن وباله. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په کابل کې پر خبري اعلانو پرونی برید بیان پر ازادۍ برید او د بشریت ضد جنایتو بالا وویل چې عاملان باید قانون او عدالت منګولو ته وسپارل شي. اشرف غنی نن د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په تیره بیا د کابل د تېرې ورځې د برید په اړه چې د ازادۍ راډیو د دریو خبري اعلانو په ګډون نه خبري اعلان پکې ووژل شول مسلې ته ځانګړې شوې وه. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د کابل د حملې د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د ارګ لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر د بیان ازادي او د آزاد رسنیو فعالیت د حکومت لپاره د ځانګړي اهمیت لرونکی وبالا او مسؤولو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د دغې پیښې د څرنګوالي او امنیتي خلاو په اړه څېړنه وکړي او جزئیات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. په کابل کې پر خبري اعلانو د پرونی برید د غندلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وویل د دغو دو ځانوژونکو حملو چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی ډېر په غوسه کړی او زیاته کړې ده چې په دغه حمله کې چې قصدن خبري اعلان په نښه شوي یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې د رسنیو کارکوونکي د خپلو اساسي فعالیتونو په ترسره کولو کې څومره له خطر سره مخامخ دي. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم دغه برید غندلی دی. بې پولې خبري اعلانو ټولنې چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو دریم خطرناک هیواد بللی و د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یوه ځانګړي استازي په ټاکلو سره ملګرو ملتونو دغه نړیواله اداره ټولې نړیوالې ټولنې او مهمو سیمه ییزو لوبغاړو ته یو قوي پیغام ورکولی شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر خبریالانو دغه برید جنګي جنایت بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه له حکومت غواړي چې په کابل کې پر خبریالانو د تیرې ورځې برید په غندلو دې بسنه نه کوي بلکې دا پیښه دې په هر اړخیز ډول وڅېړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنې د غراس په یو خبره کړې اعلامیه کې له حکومت غوښتي چې د سور لسمه دي د بیان د ازادۍ د قربانیانو په نوم رسمن په جنتري کې شامل کړي. په افغانستان کې د تیرې ورځې خونړۍ برید د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره د غونډو په ترڅ کې وغندل شو او دغه راز د خبریالانو روح ته د دعا او فاتحې مراسم هم ترسره شول. په جوزجان، کندوز، غور، بامیان، کونړ او پکتیا کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې او دا لړۍ دوام لري. د پکتیا د مرکز ګردیز په غونډه کې د رسنیو استازو او کارکوونکو په یوه غونډه کې په کابل کې د رسنیو پر کورنۍ برید د افغانستان د دښمنانو لخوا د بیان پر ازادۍ پلان شوي بریدونه وبلل.
ژورنالیزم اساساتو ته په کتو سره هغه ډول موږ مراعت کړی که چېرته دغسې پېښې کېږي زه په دې باندې بېخي باوري یم چې د افغانستان ژورنالستان به د افغانستان په کچه یو تصمیم نیسي او جهت ته به ځان اچوي.
په عین حال کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد پریس کلب هم د افغانستان د لسو خبریالانو د وژل کېدو په ویر کې خپل بیرغ ټیټ کړی دی. په اسلام آباد کې میشت خبریال طاهر خان په ټولنیزې شبکه ټویټر کې لیکلي چې د کابل د خبریالانو په ویر کې نن د اسلام آباد پریس کلب بیرغ نیمه ځوړند دی. هغه زیاته کړې چې دوی د افغان خبریالانو پر وژل کېدو سخت خواشینی شوي او له هغوی سره یووالی څرګندوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي کره شواهد نه لري چې ایران د 2009 میلادي کال وروسته د اټومي چاودیدونکو وسلې د تولید کار مخ ته وړوي. د غیر ادارې د 2015 کال په دسمبر کې د یو رپورټ په خپرولو سره نور د ایران اټومي مسله ختمه بللې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې نن په یو بیان کې وویل چې د خپلې ارزونې په اړوند د مسؤولې ټول معلومات څېړي، خو د اصولو له مخې په عام ډول پر هغو بحث نه کوي. دا وروسته له هغې چې ایران د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغو ادعاو په خاطر چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام مخ ته وړي یو بدنامه دروغجن بللی و، ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې دغه بیان خپور کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دغه تورونه چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه درواغ ویلي بی اساسه او شرمونکي دي او هغه د یو داسې کس لخوا لګول کېږي چې لویدلی یو بدنامه دروغجن دی او له درواغو چلوول پرته بل څه نه لري. د ارمنستان د پراخو مظاهرو د مشر نیکول پاشینیان په غوښتنه په زرګونو کسان بیا د پلازمېنې ایروان واټونو ته راوتلی دي. پاشینیان چې په ارمنستان کې د بدلون غوښتونکی دی خبرداری ورکړی و چې واکمن ګوند ښایي په پارلمان کې د صدراعظم د ټاکلو بهیر بې لارې کړي. پاشینیان چې د صدارت لپاره یوازنی کاندید دی په هغه وینا کې چې نن په ژوندي بڼه خپرېده د پخواني ولسمشر سرج سرکیسیان واکمن جمهوري غوښتونکی ګوند تورن کړ چې هڅه کوي د پارلمان هغه ځانګړې غونډه نن ګډوډه کړي چې له صدارت هغه له استعفا وروسته رابلل شوې و. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی له حکومت غواړي د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دی ژر چمتو کړي. دا د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته وویل چارواکي دي د دوشنبه د ورځې د پیښې ځواب ورکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو ترمنځ د څو تنو خبریالانو ژوند لیکونه درسره شریکوو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساري اداروي امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغانستان د ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی او په ځینو سیمو د طالبانو ولکه پراخه شوې. او دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو راپور څرګندوي چې په 1496 لمریز کال کې په افغانستان کې له 9000 څخه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته. په افغانستان کې آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه له حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب مقرره دي زر چمتو کړي. دا د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چارواکي د دوشنبه د ورځې د پیښې ځواب وایي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل ټول پیښې څېړل کیږي او کار پیل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د تیرې ورځې د ناوړه پیښې په اړه یوازې د چارواکو په خبرو او د داعش په مسؤلیت اخیستو قناعت نه کوي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه دې دقیقه او کره وپلټل سي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل سي. مجیب خلوتګر له حکومت غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف ته یو باوري او تاثیر لرونکي پالیسي چمتو کړي.
هغه
وایي موږ غوښتنه کوو چې د خبریالانو د خوندیتوب طرحه چې پرې کار روان دی ژر نهایي کړي، څو موږ لږ تر لږه ډار ترلاسه کړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې قانون یو مقرره او پالیسي شته. تېره ورځ د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ششترک په سیمه کې چاودنه وسوه چې خبریالان یې د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو چې دویمې انتحاري حملې خبریالانو ته درنه مرګ ژوبله او واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي وای چې په دغه پیښه کې د بیلابیلو رسنیو د لسو خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې په پرونیو ترهګریزو حملو کې په وژل سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان سباون کاکړ، عباد الله ننځی او محرم درانی هم شامل دي. د کابل د پرونی پیښې د نهو قربانیانو سربیره په خوست ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو له لوري ووژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې په یو وسله وال برید کې وژل سوی وو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول او د بخښنې نړیوال سازمان دغه یو جنګي جنایت وباله. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل ټولې پیښې څېړل کېږي او کار یې پیل کړی څو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم رامنځته کړي. هغه وایي په دې اړه پریکړه وسوله. امنیتي ادارو، خبري رسنیو، خپله خبریالانو او د خبریالانو له فدراسیون سره ګډه او دوامداره ناسته لرو چې موږ د خبریالانو او خبري رسنیو د خوندیتوب لپاره یو عملي او مناسب میکانیزم چمتو کړو. ښاغلی سنچرکی زیاتوي د وژل سوي خبریالانو له کورنیو سره د عجلو او دوامدارو مرستو باندې هم غور روان دی. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره یانای وای که وضعیت ته پام ونیسي روان کال به خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي.
د ژورنالیستانو او رسنیو بنسټونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له وروستیو پیښو وروسته پرون ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف په اتمر په مشرۍ د رسنیو او حکومت د مشترکې کمیټې بیړنۍ غونډه جوړه شوه. ملالۍ بشیر د ملي امنیت ریاست له ویان قادر شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې په دې کمیټه کې کوم لوري شامل دي.
د حکومت او رسنیو مشترکې کمیټې د امنیت د تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست، سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې، لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي دې کمیټې غړیتوب لري چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او استرالیا غونډه ونیوه.
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وسو. لومړی دا و چې د ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغو ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره، د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. دا جلسه د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاحکار ټولو اړوندو ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جدي او فوري اقدامات وکړي. د دې تر څنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریزو بریدونو هغه قضایاوې چې تر څېړنې لاندې دي، د هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنې درلوده چې دا څه ډول واقع کېږي او څنګه واقع کېږي. د دې جزئیات سره په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات به هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره، د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قربانۍ ورکړې دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدارې همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې، تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پښو باندې ودرېږي، د دوی سره د همکاریو، د دوامداره همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې ما د ملي امنیت سلاحکار صادر کړ تر څو ورور مرکانونه دې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم د موضوعاتو چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
د ملي امنیت د سلاحکار ویاند قادر شاه و چې تاسو ورسره د هغه غونډې په اړه د ازادي راډیو مرکه اورېده چې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د رسنیو له استازو سره د دوی د خوندیتوب او امنیت په موضوع لرله. دا د ازادي راډیو ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
مخیمام په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې په پرونی حملو کې د ازادي رادیو درې خبریالان په 29 کسانو کې چې وژل شو شامل وو. عباد الله حنانزه او محرم دورانی پرون سهار د 14 پر وخت دفتر ته پر لارو او جنازی پرون خاورو ته وسپارل شوې. زموږ د بل همکار سباون کاکړ چې دا اول 14 د ویډیو او عکس اخیستلو لپاره سیمې ته تللی و او په دوهمه 14 کې لومړی ټپي او بیا په روغتون کې شهید شو، جسد نن خاورو ته وسپارل شو. فرشتي جلالزی له سباون کاکړ سره د ورستیو خبرو په اړه لنډ یاداشت لیکلی او له هغه سره د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو د خدای په مانۍ په توګه خبرو.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسې کې د ماین د چادون له کبله د ولایت د علماء شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي.
سباون کاکړ د هغه په خپل خبره سپیره میره خبریال وو او د نن یې سپیرو خاورو ته ټیټ کړ. سباون ما له نږدې نه دی لیدلی خو ژغ مې ډیر خوښېده. هر وار به مې ورته ویل چې په راډیو کې د ژغ مثال نه لري. خندل به یې وایي ژورنالیستان ښه پوهېږي چې څوک په کومه خبره خوشاله کیږي. د شنبې پورز مو د کابل پر هوا خبرې وکړې چې ګرمه ده، دوړی او خاورې دي او و مخندل. زموږ د دفتر پر اشپزخانه مو ډېر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي. خدای شاهد دی چې په خبرو کې مې څو وار ورته وویل چې خپل ځان ته ښه فکر وکړي او د خطر سیمې ته دې نه ځي. سباون کاکړ د ازادي راډیو لپاره ویډیوي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حملو او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل. ویل یې نه موږ څوک څکوي سپیره میره خبریالان یو، له موږ سره څوک کار نه لري. د سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل سوه. د قبر عکسیې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه خپور سوی. د سپیرو میرو خاورو انبار او پر سر یې د سباون کاکړ عکسونه. په قبر یې لکه چې اوس اوبه پاشلې وې. په عکس کې خاورې لمدې معلومې دي، خو وچ بسې. د کابل دوبۍ پیل سوی دی. د تیرې شنبې په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاست، یو وار داسې نه کیږي چې زه زنګ ووهم او څوک یې بې ځوابه پرېږدي. خندل یې وایي په کابل کې نور څه پاتې دي. مال بیا زنګ در وهم، بیا به خبرې کوو. پرون سهار په دفتر کې خبره شوم چې زخمي دی. په زړه کې راوګرځېدل چې ښه سي، زنګ به ور وهم او ورته وایم به چې دا دی زنګ مې در وواهه چې بې وادیه نه سم. خو لږ شېبه وروسته یې د مرګ خبر راډیو ته راورسېد. له دې سره زما او د سباون کاکړ خبرې تر بیا پاته سوې. نو ملګریا، سپیره سفر دې په خیر او تر بیا خبرو.
دوستانو، په کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوو ځانمرګو بریدونو کې 29 کسانو وژل شول. په وژل شو کې د ازادي راډیو د درو همکارانو سربیره نور خبریالان هم شامل وو. په دې پیښه کې د وژل شو شپږ نور خبریالان څوک وو؟ ملالی بشیری معلومات راټول کړي، له تاسو سره شریکي.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګو بریدونو کې د ازادي راډیو د درو همکارانو سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی په ګډون شپږ نور خبریالان وژل شول. په همدې ورځ یو بل خبریال په خوست ولایت کې ووژل سو. په کابل کې د بیلابیلو رسنیو د شپږو او په خوست کې د یو خبریال هر یوه لنډه پیژندنه شامري له هغو کسانو څخه و چې د دوشنبه په ورځ په دوهم ځانمرګي برید کې وژل سو. شامري له 15 کلونو راهیسې له فرانسې خبري اژانس سره د مشر عکاس په توګه دنده لرله. شامري د کابل د شمالي وو. د دوشنبه په ورځ تر لومړۍ حمله وروسته شامري د پیښې ځای ته رسیدلی وو او د فرانس پریس د راپور له مخې تر دوهمې چاودنې مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام واستاوه چې هر څه سم دي او دی د عکسونو تر څنګ د پیښې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوی میرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرېښودل. غازی رسولی هم له دغو وژل سوي خبریالانو څخه یو دی. د په کابل کې له څلورو کلونو راهیسې له یک تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه. د یک تلویزیون د معلوماتو له مخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی و. 28 کلن رسولی په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د پوهنځي د آخري کال محصل و. غازی رسولی واده نه و کړی. د پیښې یو بل قرباني سلیم تلاش و چې په کابل کې له دوو کلونو راهیسې له مشال تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال ښاغلی تلاش د لومړۍ حملې د پوشش لپاره سیمې ته تللی و. تلاش کوزده کړې وه او ټاکل سوې وه ډېر ژر واده وکړي.
علي سلیمی هم په دې برید کې ووژل سو. د یوه اونۍ مخکې له مشال تلویزیون سره کار پیل کړی و. دی له سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني سو. نوروز علي رجبي بیا له یک تلویزیون سره څه کم یو کال د کمرمین په توګه کار کړی و، خو تر دې مخکې یې په رسنیو کې د کمرمین په توګه 15 کاله دنده ترسره کړې وه. شپږویشت کلن رجبي د خپلې کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی و. د سپینسرې مور او ځوانه میرمن پرېښودې. د یک تلویزیون په وینا نوروز علي رجبي په راتلونکو څو اونیو کې پلار کېده، خو خپل کوچنی یې ونه لید. یار محمد توخی د طلوع تلویزیون هغه کمرمین و چې د دوشنبې په برید کې ووژل سو. د لیاد تلویزیون سره تیرو 12 کلونو راهیسې کار کړی و. توخی سپینسرې مور او پیغله خور او ناواده کړې کوزدن تر شا پرېښودې. خور یې د سرطان ناروغي لري چې د ورباندې درملنه کوله. دی 45 کلن و او ټاکل سوی و په یوه میاشت کې دننه واده وکړي. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو تر حمله لاندې راغی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ده د بی بی سي له افغان څانګې سره له تیر یوه کال راهیسې کار کاوه. د بی بی سي د معلوماتو له مخې احمد شاه په لنډه موده کې د یوه زیارکش او وړ خبریال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. د احمد شاه له ملګري او ډیوه راډیو له همکار حقمل سادات سره مو د ده په اړه خبرې وکړې. شاغلی سادات د احمد شاه په اړه داسې وایي:
احمد شاه زه له ډېرې وړیتوب نه پېژنم، ځکه چې زه دای نه مسلکیان یو، بلکې کلیوال هم یو، یو کوم والا خلک هم یو. احمد شاه په خوست کې زېږېدلی او په خوست کې مکتب لوستی او په خوست کې شفزید پوهنتون نه د ژورنالیزم پوهنځی نه خلاص شوی. احمد شاه ډېر نرم مزاجه سړی و. زموږ په ملګرو به چې چېرته بنډار جوړ کړ، د بنډار په منځ کې به دای و ملګری به خندول، تل به ملګرو ته د خوشحالي ورکوله.
احمد شاه 29 کلن و او تیر کال یې کوزده کړې وه. د بی بی سي د معلوماتو له مخې د دې ادارې د نړیوالو خپرونو مشر جیمی انګس احمد شاه تکړه خبریال بللی او د هغه پر وژنه یې خواشینی څرګنده کړې.
دوستانو، له اروزګان، کونړ او پکتیا او ځینو نورو ولایتونو څخه مو د ژورنالیستانو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه د غندنو رپورټونه ترلاسه کړي. په ګڼو ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو ټولنې راټولې شوې دي، غونډې نیولې، د فاتحې مراسم نیولې دي. له دې ټولو رپورټونو څخه د وخت د کمی له کبله تیریږو. یوازې د فراه ولایت ته ځو. په فراه ولایت کې یو شمېر ژورنالیستانو په کابل کې وروستۍ حمله غندلې. پاړې پامکړي دی رپورت.
د فراه ولایت ځینې خبریالانو، مدني فعالانو او محلي چارواکو نن په یو غونډه کې په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ بریده وغندئ. د دې په خبره د خبریالانو وژل په دې معنی چې د یوې ټولنې غوږونه او سترګې وتړل شي. د فراه ولایت خبریالانو د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې دغه پېښه دې په جدي توګه د یو بشري جنایت په توګه وڅېړي. خوشحال ځلان او وی سکوت وطن خبریالانو به چې په دغه غونډې کې د خبریالانو قتل یو بشري جنایت وبلئ.
پر ژورنالیستانو برید په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو پر آواز باندې برید، په ژورنالیستانو حمله د خلکو پر د ستونزو د منعکسولو د مخنیوي لپاره یو لوی برید. که یوې ټولنې کې ژورنالیست نه وي، هلته هغه په هغه ستونزو څوک نشي خبرېدلی. دوستان،
پر مطبوعاتو باندې برید د هېواد د ټولنې په سترګو باندې برید دی، د هېواد د ټولنې د هغه په ژغ باندې برید دی، د هغوی په انځور باندې برید دی، د هغوی په ستونې باندې برید دی. بناً دغه بده، دغه ناوړه، دغه شرمونکې جګړه چې زموږ په هېوادوالو باندې تپل شوې ده، دا هیڅ سرحد نه مني، دا هیڅ پوله نه مني.
د بلې خوا د فراه ولایت مدني فعالان وایي چې پر خبریالانو برید پر بشریت برید دی. د دوی په خبره کله چې پر رسنیو او خبریالانو برید کېږي، نو دا په حقیقت کې پر انسانیت برید دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره وایي د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی. د ادارې دا خبره د سه شنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړې. سیګار ویلي چې په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سږ کال 4.5% پراخ شوی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر یې تقریبي کمیږي، خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت دی پراخ شوی وي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وایي په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي دي. د ادارې د سیشن بې پرس په یو رپورټ کې دا مسله یاده کړې ده. د سیګار په خبره د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو، هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي، 2,96,400 تنو ته رسېده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.6% کموالی ښیي. د افغان پوز رسمي شمیر 3,400 تنه یاد شوی دی. د فرانسوی خبری آژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې پخوا به هر کال د افغان وژل شویو پوځیانو شمیر څه باندې 5,000 تنه ښودل کېده، خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خپرېږي. د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې شمیر سیګار ادارې ته د امریکایي ځواکونو لخوا ورکول کېده. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د افغان پوځیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د متحدینو یو مهم لومړیتوب دی، نو په همدې خاطر د افغان پوځیانو په شمیر کې کموالی ډیر د اندېښنې وړ دی. سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 402 ولسوالیو 4.5% خاوره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% ته پورته شوی. اخوا په نږدې 50% خاورې افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې نورو جنگ روان دی. رویټرز خبری آژانس بیا د سیګار ادارې د تازه رپورټ موندنو او د دوشنبه ورځې د 9 خبریالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته په اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت نښه ده. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره یې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. د دغه وزارت سرپرست وایند جنرال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د رپورټ دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه 10% کاهش به نظر کې نیولې، 10% په ټول جهان په اردوګان کې شامل ده، اما د پروس کال تر اوسه مونږ همیشه خپل عملیات په افغانستان کې په ښه توګه سرته رسولې او مونږ په افغانستان کې 3 کال مخکې تر اوسه هیڅ کوم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د حاکمیت پراختیا په کلکه ردوي، خو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ زون استازي وایي طالبانو په یو وخت په 2 ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو خپل بریدونه پیل کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو رپورت څرګندوي چې په 1496 لمریز کال کې په افغانستان کې له 9000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل کوم ملکي وګړي چې په دې کال کې د جګړو په جریان کې وژل شوي د 1495 لمریز کال په پرتله 15% ډیروالی ښیي. ناجیه صافی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 1496 لمریز کال راپور څرګندوي چې د 15.2% ملکي تلفاتو عاملین وسلوال مخالفان دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې د ښکېلو غړو وغوښتل سو د ملکیانو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوشنۍ سره چې په دغه راپور کې په تیر یو کال کې 9414 کسان قرباني شوي دي، له دې ډلې 3209 تنه وژل شوي او 6144 اویا نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي وګړو د تلفاتو له ډېرېدو اندېښمن دی. موږ د دې غوښتنه کوو د جګړې ښکېل غاړې باید نړیوال بشري دوستانه قوانین مراعات کړي او ملکي وګړي او عام المنفیه کارونه هدف ونه ګرځوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د 1496 لمریز کال راپور څرګندوي چې په دغه کال کې له 9000 ډیر ملکیان قرباني شوي چې ښځې او ماشومان شامل دي. د دغه کمیسیون په وینا یوازې هغه کسان چې د جګړې په جریان کې وژل شوي د 1495 کال په پرتله 15% ډیروالی ښیي. دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د تذکرو په یو مرکز او د کابل ښار په ششترک سیمه کې د داعش ډلې وروستیو حملو د خبریالانو په ګډون لسګونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له هغې ډلې باري عارض د ملکی وګړو تلفات ته اندېښنې وړ بولي او وایي نړیواله ټولنه باید د ملکی افغانانو د وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
د فکر کوم چې نړۍ ته په کار ده چې نور هغه تروریستپاله هیوادونه چې معلوم دي او نړۍ د ستونزو سره مواجه کرده، خاصتا افغانستان غریب ولس د درد او رنج سره په دایمي توګه مواجه کوي، باید نړیواله ټولنه د هغه دولتونو په وړاندې باندې جدي اقدامات وکړي.
ښاغلی عارض زیاتوي چې تروریستي حملې د ملکي وګړو د هدف ګرځولو لپاره ترسره شوي او په کې هیڅ ډول نړیوالو قوانینو ته پام نه دی شوی او بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. افغان کارپوهان وایي هغه مهال به د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي چې جګړه جبهي بڼه خپله کړي او د جګړې ښکېلې غړې یوازې د یو بل اهداف تر حملې راولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. پا په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونه او مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لیدلی شئ. بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. سید سمیع با سټوډیو ته راغلی دی او دی به در سره په بل نیم ساعت خبري مجله کې ملګرتیا وکړي.
تشکر اجمل، خسته نباشین.